داشنایانو ادبی دیره السلام علیکم درنوری دونکو ستړي مشي نن مو کوم شاعر نه دی ملما کړې خو د یو داس شاعر په فلسفي او مفکوري غږیږو چې کده ټکنالوژي په برکت د حق د فلسفي یو اړخ عملی شي نو د دې جهان د بشریت غټه ستونزه به حل شي مګر دا زما خبره نه ده دا د ډاکټر وحید وحید الله خبره ده نن منګه ډاکټر وحید وحید الله مل مکړه ده د پښتمای او طبي منازعاتو کې د ادبیاتو او فرهنګ ونده او د مولانا جلال الدین برخی اشعار مطالعه کړی دي او وایي چې د نړۍ د یو غټ بحران د حل لارې ترې موندلې ده نو غواړو چې د دې د مطالعې په نتیجه پوه شو ډاکټر صاحب محترم ستړي مشي په خیر راغلې زما
سلامونه هم خادم صاحب پهونه زه ستاسو په خدمت کې يم دیر خوشاله ایم چې تاسو سره یو ځای د امریکا غږ د اوریدونکو په خدمت کې یو
ستاسو د کور ودانی ډاکټر صاحب محترم د مولانا جلال الدین بلخی د شخصیت علمیات مفکوري او د فلسفي د پیژندونکو او سیرونکو خو کم نشته دی یوټیوب ور باندې ډک دی ډیرو مشهورو عالمانو ور باندې کتابونه لیکلي دي نو د سیمه ییزو او نړیوالو بحرانونو د حل د موندلو چې دا ستاسو کار دی ستاسو مسلک او کسب دی او د مولانا جلال الدین بلخی د فلسفي او مفکوري ترمنځ کوم د سیمه مستقیم ارتباط دی چې تاسو وایي د حل د بحرانونو د حل یو لار مو ترې پیدا کړی دی ډاکټر صاحب
خادم صاحب ستاسو په اجازه دغه سوال ته د مشخص جواب نه مخکې اول په دې باره کې لګوغه کوم چې ما ولې یعنی د کوم ضرورت او کوم دلایلو پر بنیاد د نړۍ د بحرانونو او منازعاتو دا د اصلي عامل او د هغه بنیادي حل په باره کې دا تحقیق او څېړنه مې کړې ده
مهرباني وکړئ
تاسو ته معلومه ده چې د زرګونو کلونو او پیړیو راهیسې چې موږ د انسانانو او د بشریت په حیث یعنې د دغه جهان د دغه ټولنې طبیعت او ځمکې سره بلدیت پیدا کړی تل په دغې دنیا او دغه ځمکه ډول ډول اجتماعي او طبي بحرانونه نه راغلي دي او منازې پکې پېښې شوې دي
بله
د بل په لاونه هم تاسو ته معلوم دی چې انسانان او بشریت هم هیڅ کله نه د دغه طبي او اجتماعي منازعاتو بحرانونو په حق له یعنی بي تفاوت نه
بله
ډیره کې د بشریت هغه با مسؤلیت برخه باید یاد کړو دلته نو تل دی دغه منازعات او تفکرو ک لغه او ک غذایی مواد کمیو ک یعنی د اسکولو او بو کموالیو ک کرنیو ک د صنعت لپاره او د بو کمیو کنا غیو ک سی هیستون زیوی ک د انسانانو ترمنځ محلیه منطقي جنگونه او څنګه شاهدان یو حتی تروریزم دهشتګری مخدره مواد افراطیت په خپل دا د خپل د اقلیم دغه بدلون طوفانونه سیلاونه او ورځ په ورځ زمکه د تودی خیزیاتواله چې حتی د زمکه د تباهي سبب کیدلی شي د دې ټول ستونزو مخنیوي او حل لپاره دی هڅه کړې ده خو تر اوسه پورې متاسفانه د حل لار ورته نه ده پیدا کړې او په ډیر تاسف انسان او بشریت کدا سي دا حالت رواني د انهدام لوري ته متاسفانه روان دي
bale
مونږ د ابتدا تر اوسه پورې د بشر په هیڅ په دې نیو کوم شوي چې د انسانانو د اړتیاو او د چارو کړو د ژوند یو پاک او سالم محیط پاک هوا ورته مهیا کړو د یو متوازن ټولنیز او اقتصادي پرمختګ لپاره یعنی هغه واقعي امکانات فرصتونه پیدا کړو
په
دیموکراسي ارتا کې پورې همدغه سه مربوط مسائل لکه حکومتداري عدالت بشري حقوق انساني آزادی دغه زمکه او دې جهان د نړۍ د اوسیدونکو ته برابر کړو. بنده دا چې دغه زمکه د اوسیدونکو د ښېګڼې لپاره مو هیڅ متاسفانه ونشو کړی. دا ټول د منازعاتو هغه مثالونه دی چې بشریت د پیدایښت تر شروع نه تر اوسه ورسره مخامخ دی. او په ډېر تعصب سره باید ووایم چې وضع بیخي خرابه شوی دی او لا نور پسې خرابې خادم دی.
ډاکټر صاحب، نو دومره خطرونه چې تاسو بیان کړل که دغه وضعیت هم داسې ادامه ولري او لکه څنګه چې ستاسو د مطالعې نتیجه ښیي، نو د دې جهان او د دې ځمکې او د دې بشریت عاقبت به څنګه شي؟
نو آینده توره تیاره ده. ما د همدې لپاره دا تحقیق او څېړنه کړې ده چې ولې بشریت تر اوسه پورې د دغو ستونزو د یو بنیادي حل لپاره یو قانع کوونکی ځواب نه دی پیدا کړی. زما تحقیقات دا ښیي چې بشریت د دغې ستونزې د رښتینې او بنیادي عامل نه دی پیدا کړی. علماو، پوهانو، فیلسوفانو او ټولو کسانو تر اوسه پورې د علت په معلول متاسفانه خپل وخت ضایع کړی دی. ولې خوشبختانه اوس موږ اساسي علت او ریښه یې پیدا کړې دی چې بشریت او دغه ځمکه د دوه دوره ستونزو او اساسي منازعو سره مخامخ ده.
اوله منازعه چی شه ده ډاکټر صاحب؟
اوله اساسي منازعه یا جنگ هغه جنگ دی چې د انسانانو ترمنځ روان دی. ګورو چې د دنیا په مختلفو قارو کې د مختلفو عواملو پر اساس د انسانانو ترمنځ واقع کیږي. دویمه اساسي منازعه یا جنگ د نړۍ د بني ادمانو او ځمکې ترمنځ جنگ دی. یعنی د ځمکو او بني ادمانو ترمنځ جنگ دی چې موږ د غیر مسؤلانه حرکاتو او استفادې نتیجه دی چې د کاربن ډای اکساید زیاتوالی، یعنی د کاربن ډای اکساید ګاز د زیاتوالو د تولیدو او د ځمکې د تودوخې د زیاتېدو سبب کیږي. چې تاسو ته معلومه دی طوفانونه راځي او بلاخره کیدای شي چې د ځمکې کره خپل مدار نه حتی ووځي او تباه شي. دا 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 دوه دوره منازع چې اساسي ما تاسو ته تشریح وکړه. اوله منازع یا جنگ هغه اساسي علت چې انسانان په خپلو منځ کې د محدودې او ناپاکې انرژي په منابعو باندې یو بل سره په جنگ اخته دي. یعنی مقصد مې دا دی چې د فاسل فیول په منابعو باندې جنگ کوي انسانان.
فاسل فیول یعنی څه؟
یعنی تیل، ګاز او د ډبرو سکاره دی. وګورئ چې ولې دا د جنگ روان دی. هر چیرته دا جنگ، هر چیرته چې فاسل فیول دی او د هغه مشتقات دی، هغه د جنگ د اور په لمبو کې سوځي. ځکه په جهان په دغه محدودې انرژي خپل احتیاجات نشي پوره کولی انسانان. دغه دپاره یو داسې انرژي چې مصرف یې د دومي بنیادي عامل، یعنی د دومي بنیادي منازعې سبب ګرځي خادم صاحب، او هغه د دغې محدودې او ناپاکې انرژي نه استفاده ده چې د کاربن ډای اکساید دا ګازونه او نورو ګازونه تولیدیږي او د ځمکې کرې تودوالی سبب ګرځي. د تودوخې دغه زیاتوالی بالاخره د ځمکې لکه چې ما تاسو ته دمخه وویل د تباهي سبب کیږي. نو په دې تحقیقاتو کې ماته دا معلومه شو، دا څرګند شو چې د بشریت ترمنځ د جنگ دلیل او د بشریت او ځمکې ترمنځ د جنگ دلیل او منازعه دواړه په همدې فاسل فیول، تیل، ګاز او د ډبرو په سکارو پورې مربوط دی خادم صاحب.
اوس خو نو باید دې ته وکتل شي چې د دې چاره څنګه ده. چاره یې کېدای شي.
مهم سوال دی او اصلي سوال همدا دی چې چاره د څه دی. دغه محدودې او ناپاکې انرژي، یعنې فاسل فیول او هغه مشتقات، د حل لاره او چاره دا دی زما د تحقیقاتو پر اساس چې زائد انرژي یو بل منبع پیدا کړو.
یعنی د فاسل فیول ځای یو بل منبع ونیسي، بل انرژي ونیسي،
او هغه بل بدیل ورته پیدا کړو چې دا کار وشو او د دې مصرف بند کړو. دا د کاربن ډای اکساید ګاز تولید بند کړو، او ځکه موږ خپل کاري ټیم سره په دې خوشبختانه موافق شوی یو چې دا د 15 کلونو کارونه او تحقیقاتو لازمه نتیجه دی چې د خارجي فضا نه د لمر د انرژي په فضا کې د سټلایت نه د مایکروویو سیستم په وسیله ځمکې ته انتقال کړو. دا داسې یو انرژي دی چې د اتموسفیر نه مونږ زمکته انتقال ورکو واوره باران باد طوفانونه سیلابونه هیڅ طبیعي آفات پر ده باندې کوم تاثیر نه کوي ځکه چې دی په ستلایت کې د ځمکې د اتموسفیر نه بهر په فضا کې تابع کیږي دا ستلایتونه دا مصنوعي اقمار چې مونږ تاسو ورته هغه یې بیا ځمکې ته مخابره کوي دغه سیستم د برېښنا ضرورت د دنیا په هر ګوټ کې انرژي تولیدوي انرژي انتقال کوي او مالته مصرف کیږي چې انرژي ورته رسیږي د ستلایت نه او د اقمار نه نو په دې طریقه د فاسل فیول ځای لکه چې تاسو د مخه اشاره ورته وکړه دغه پاکه انرژي نیسي دغه نامحدوده انرژي او پاکه انرژي یعنی د محدود او ناپاکه انرژي ځای نیسي
یعنی د ډبرو سکاره چې استعمالیږي او دود تولیدوي هوا خرابوي دغه ځای نیسي
د پترو یعنی کاربن ډای اکسایډ نه تولیدیږي او دغه ناپاکه او محدوده انرژي په لایه تنهایی او پاکه انرژي لکه چې تاسو ویل بدلیږي د بشریت ترمنځ د جنگ عامل او د ځمکې او بشر ترمنځ د جنگ عامل دواړه له منځه ځي اقتصادي او اجتماعي عدالت او متوازن انکشاف منځته راځي د دنیا د پنځو بارزمونو د تولیداتو د رشد او د ډیرو غني منابعو د استخراج سبب ګرځي دا
پاکه انرژي
بې وزلي ناداري فقر هغه هیوادونه چې ډېر نادار او غریب دی هغه غني کېږي او غني ممکن نه لا نور هم غني کېږي او بالاخره دغه ناپاکه انرژي په پاکې انرژي بدل کېږي تعویز کېږي نو خبره دا شو چې بنیادي عمل مونږ له منځ یو او بدیل مې ورته پیدا کړ هغه د لمر لایه تنهایی لایه ځان انرژي دی چې هر څومره چې وغواړو هماغومره د تولید ولای شو انتقال ورکولای شو او د موج یا د مایکروویو په وسیله د انتقالیږي د انرژي په نړۍ دا سی یو بې ساري انرژي او نامحدود انرژي معلومدار چې په نړۍ کې سوله راوستی شي جنگونه او منازعه ختمولای شي اجتماعي ترقی او بالاخره انسانیت منځ ته راوړی شي په خپل د ځمکې تبعی او د اورانی د ځمکې نجات ورکړي او په جهان کې یو نوی نظم پیلول شي چې نن ورځ د دې نړۍ او ځمکې خلک ورته سخت اړتیا او ضرورت لري
نوی نظام د جهان نوی نظام نظام نوین بله
یو چې په انګلیسي کې ورته
ډاکټر صاحب د تاسو د بحث کې چې د دومره تشریحات ورکړل ډیرو طبيعي آفاتو دی نقطو ته مو اشاره وکړه خو زما په فکر کې یو بل څه وګرځیدم دا اوس هغه د دې چې دا زمونږ مشرانو وویل چې خدای د وور او د بو د زور موږ ته نجات راکړي هم ساتي او ویل به چې د قیامت یو علامه ده چې مر به یو نه زره حرکت شي ګرمي به زیات شي د بحرونو وب به زیات شي سیلاونه بری شي دا خبره تاسو مخکې ته وکړلې نو زما سوال دا دی چې دا مسلې خو په آسماني کتابونو کې راغلي دي دا پیشبیني ولې دا دومره وخت انسانانو دې ته فکر نه وکړي او دا غسیو چاره نه وکړي چې لکه دا اوس چې دا هوا دومره خراب شوه ده او دا خطر موجود دی چې د ځمکې د کوره به بل اخر لکه تاسو چې ویلې ساسه نتیجه ده د سیلونو چې کچاره یې ونشي د مدار نه بوزي ځمکه به منهدمه شي
خادم صاحب ډیر منطقي سوال دی وکړه دا سي دی چې د مخه یعنی د مخه د پودتول د ځمکه او د انسان او د بشريت د ژوندانه په ترڅ کې دی ورته توجه شوې دی ولیکن متاسفانه چې دوی دا سي خپل تحقیقات خپل مطالعې خپل وخت پر معلول باندې دی دغه کړی دی لته نه پیدا کړی ا تاسو چې موږ په مناظرات باندې په معلول باندې احتسو پر معلول باندې کار وکړو هغه اصلي علت پیدا نکړو لکه سرطان باندې هغه هیڅ کله نه منځ نه دی نو کوشش شوی دی ولیکن دی ځای کوشش شوی دی اوس زه داسې درته وایم چې زه او زما ټیم دا لومړی ځل لپاره دی چې موږ اغه اصلي اساسي عامل نه معلول عامل ته توجه کوي
نو دا ستاسو ټیم څوک دی
چې مو تاسو ته تشریح وکړي
ډاکټر صاحب دا ستاسو ټیم کې څوک دی دا څوک دی څنګه دا پیدا کړی دی او مطالعه خو تاسو کړی دی
زما په ټیم کې ډېر عالمان ډېر لوی اشخاص دانشمندان او ډیر متفکرین په کې کار کوي او زه یو زنه داسې مهم اشخاص چې ما سره کار کړی دی په دا ټول دوره کې مخصوصا د ټکنالوژي په اړه کې چې دا سټلایت څنګه دی جوړ کړی دی او بیا څنګه دی دا ټیسټ کړی دی دا پروسه او بیا په مځکه کې اغه ریسیور چې په مختو کې ورته سوې نه وای
اخیزه
ریسیور یعنی اغه اخیزه د سناوي چې بیا انرژي
اخلي
او دلته بیا مصرف کوي د زمکو لپاره او د خلکو لپاره دا یو یعنی چینایي اصل امریکایي پروفیسور ډاکټر سنگ سوري دا اصلا د اټومي انرژي یو متخصص دی چې په امریکا کې د درس وهلې دی او د اصلا د چین څخه دی چې دلته مهاجر شوی او دلته راغلی او دلته درسونه کوي او دا حتی په ناسا کې چې ډیر مهمه د فضا او د فضایي تحقیقات او د راکړنه کې د سټلایت کمیټې چې لوی یو موقف دی معاونیت لري ډاکټر پروفیسور تنگ سونو میگی بله یو پروفیسور سی وی سی ډاکټر دی د ماتیس ډاکټر ماتیس کریګر چې دا یې بیا د هغه اخیزه د سګاپم ځکه باندې هغه دا انکشاف ورکړی دی ځکه چې دا سیستم داسې چې مخابره کوي د سټلایت نه د سګاپم ځکه کې باید ډیر یو خاص ریسیور او یا اخیزه د سګاو لري یعنی پانلونه ولري چې دا شخصیت دا عالم دا دانشمند چې ډاکټر ماتیس کریګر زموږ په ټیم کې دی چې دا کار کوي او بل د انرژي د منابع د مصرف او د هندسي د لحاظ نه د محاسبه قیمتونه یو بل پروفیسور هم دی د ډاکټر ګوستاف ګراپ چې هغه په سویس کې هم درس ورکی په هانتونو کې او هم یو لوی د گرین انرژي یا د سبز انرژي یا د پاک انرژي لوی اورګنایزیشن لري چې ملګرو ملتونو سره هم ډیر نږدې همکاري کوي دا درې واړه یم په مثال څنګه وایم چې زموږ په ټیم کې د ټکنالوژي په اړه څه کار کوي بیا د اداري تشکیلاتي مالی مصرفاتي د پرموشن د اصول تبلیغول او مملکو سره روابط درلودل چې تقریبا د ټول د نړۍ هیوادونه په داسې یو سازمان کې راټولیږي چې د هغه تطبیقي میکانیزم تشکیل کوي دا زما د طرحې مهم نه دی چې یو مفکوره څونه عالي دی زمونږ په کار کې یو مفکوره هر څونه چې عالي باید تطبیقي عملي او واقعي میکانیزمونه د عملي کولو لپاره باید ولري چې په دا اورګنایزیشن کې ډیر عالمان ډیر دانشمندان په دا نور ارسو کې چې ما تاسو ته وویل مخصوصا د بودجوي ارسو د تولید په ارسه کې د سټلایت په ارسه کې بیا د پلورل د مالکیت دا ډیر لوی بحثونه دی چې ما په تاره کې ټول هغه
ډیر تشکر ډاکټر صاحب اوس خو ما ته بل سوال پیدا شو بخې بل سوال دا دی چې د غلایت نه انرژي نه استفاده چې تاسو ویلې کنه نو دا خو به مفته وي که څنګه نه پیګم نو لمر خو مفت دی هر انسان د لمر نه استفاده کوي باران هم که چیرته کیږي ټولې دنیا کې دا مفت دی مونږ بل نه ورکو انسانان بل نه ورکي نو تاسو دغه مطالعه او تحقیق څه چې د مولانا جلال الدین بلخي د فلسفي او مفکوري سره چې دغه تاسو وایي چې ارتباط لري دغه نه مو داسې نتیجه اخیستې د مطالعې نه وروسته دا به هر انسان ته فری او مفتي هر څوک به ته نه کار وکړي که بیا به خلک هغه ورکوي بلونه ورکوي
مفت خو په جهان کې هیڅ شی نه دی لکه چې انشتاین وایي چې هر انرژي چې تولیدیږي باید انرژي ورته استخدام شي دا فرمول دی اوس د دې انرژي د استفادې څخه او هغه ځمکه ته انتقال ورکول مرمدار چې باید ساتلایت جوړ کړو او دا ساتلایتونه چې دی ډېر قیمتي دی میکانیزم د پیمنت او د بودیجه داسې دی چې مونږ د تقریبا 200 هیوادونو چې د دې سازمان به دی عضویت ولري د دې نه د کلنۍ بودیجه یعنی عاید خالص سرانه څخه مونږ یو فیصدی اخلو
بله
او دا سازمان اغا تخنیکی یا تکنولوژیک آلخه ساتلایت جوری اغا پا فضا کتاب یکی پا نوی پا گوت گوت چه دا برق ورسیگی دا انرژی ورسیگی او دا پیسی چه دا غرو دا غرو هیوادون سخه رازی کلنی او دا غی پر اساس دا غی بودجی پا استباره سره دا ساتلایتون جوریگی او بیر تا دا انرژی بیل دینه چه دا ستلایتونه او دا سیستم بیا کم کمپنی تا و کم شخصی و کم تغا دا شایر نشه دا طول کلکتیبلی یعنی ملکیت ده سازمان دی
چه
طول یعنی غری ایوادونه پا کشید کت بری او آغا بیا نکتا ورکول کیگی ایوادونه تا بیرتا او دا کم سره کم مصرف نده ولیکن سالانه ارکول زویات
ورکیی
چه ده بودی جا دی ورکیی او دغه مالکیت یعنی کلکټیو دی د استجمی دی او مصرف هم داسې د استجمی دی هغه ودونه چې د انرژي ته ضرورت لري خدای وکړي چې ما
تشکر
دا مغلقه پروسه زما د
پاره دی
چې خدای وکړي چې ما دا یو څه ساده کړی
تشکر ډاکټر صاحب ساده و ساده و بلې امید چې اوریدونکو هم ورته غوږ نیولې پوښي خو زه فکر کوم چې دومره ډیر وخت بنوي چې اوریدونکو تاسو سره وغږیږي دا یو علمی دلچسپ په زړه پورې مسله ده چې انسانان ورته ضرورت لري خو کوشش به وکم او ګورم چې که وخت او چاته به فرصت هم ورکو زما اوس سوال ده چې دغه ستاسو د مطالعه او تحقیق او بیا د مولانا جلال الدین بلخی فلسفه او مفکوره به په منځ کې څه ارتباط لري د خبره خودم دي زینه شروع شو چې تاسو دا ډیره مطالعه کړې ده به د نتیجې ته رسیدلی دغه
خالم صاحب ما د ډیرې ځوانینا د وخت نه د مولانا د اشعار سره ډیره مینه درلوده او تل می لوستل مولانا د بنی آدمانو د بشریت دغه ټولې ستونزې په خپل اشعارو کې ډېر ښه توضیح کړی دی په تېره بیا د انرژي نقش او بیا د لمر د لا یزال انرژي پر نقش او د هغې پر اهمیت یې ډېر دی په خپل اشعارو کې په خپل لیکنو کې ډېر تاکید کړی دی خو مولانا جلال الدین محمد بلخی لکه چې تاسو ته معلومه ده تقریبا اته نیم سوه کاله مخکې دا ژوند کاوه هغه وخت دومره علمي او تخنیکي دا سوال تاسو د مخه وکړه
بله بله
چې امکانات نن چې موجود دی
هغه وخت کې نه و
نو نه ټکنالوژي او علم
هغه وخت نه و
موجود نه و د حل لپاره هم
لکه اوس
ور باندې غږیږو دا شیان نو
بله.
نو د بشریت د دغه بې جوړې بې سارې عارف او فاضل دغه افکار یعنی زه تاسو ته وایم چې زما د تحقیقات او زما د کارونو د پرمختګ په خپله یعنی ما ته یو لوی انرژي ورکړه او یو انرژي و چې د مده دپاره مولانا یعنی د لمر د انرژي مخصوصا د لمر د انرژي د شمس د انرژي او د افتاب د انرژي دغه د اهمیت د ځمکه او د بشریت د حیات او مواد او د ځمکه په باره کې غږېدلی دی ډېر غږېدلی دی نو معلومداره خبره دی چې زما دا کارونه دپاره یعنی یو غټ الهام و چې ما وکړی شو د خپل تحقیقات په ذوق او شوق سره تر دې ځایه پورې بشپړ کړم یعنی تاسو ته وایم خادم صاحب چې ما د مولانا ډیر اشعار چې ما په انګلیسي کې هم هغه ترجمه کړی دی د اجتماعي او اقتصادي منازعاتو او د لمر د رول او د هغه د اهمیت په واره کې دی لکه چې زه تاسو ته یو شعر به ووایم
دا هغه شعرونه دي چې ترجمه کړي مو دي په انګریزي
دا شعرونه او نور شعرونه ځکه چې ما هم مولانا سره ډیر عشق علاقه درلوده او د دې فلسفې او د دې مفکورې سره نو ډیر شعرونه د مولانا مخصوصا پاکه ټول شعرونه ما په انګریزي کې هم ترجمه کړی دی چې دا خپل ټیم ته او نور پوهانو کارپوهانو ته هم دا په انګلیسي کې ورکول شوی دی نو یو ځای وایي چې چو غلام آفتابم یعنی د لمر پروپاګاندا کې
بله بله
چو غلام آفتابم ها تمه از آفتاب گویم
خواه
زم از رات گوارم چه دا پوختو کنه دی چه زه تاشت پوختو کنیم
نه فرق نکلی خواه
زمونگ آوریدن که بله زمونه فارسی بلد دی چه زده پر معنا دی پوشی
بله
چو غلام آفتابم همه از آفتاب گویم نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم چو غلام آفتابم به طریق ترجمانی پنهان از او بپرسم با شما جواب گویم نو تاسو دغه شعر عمق ته وګوری
بله
دلته مولانا وایی چه زه د خپل خوب تعبیر نکوم دلته دا شعر کې
بله بله
د غیر حقیقي او ناممکناتو په باره کې هم نه غږیږم زه داسې یو شی په باره کې غږیږم چې هغه کولی شي چې د ژوند د ادامې او په ځمکه باندې د انسانانو د ژوند دپاره د بشریت ستونزې او ضرورتونه حل او فصل کړي مولانا بیا دا شمس خورشید یا لمر چه دره واله یو شه ده ده جهان سرخ بولی پاشکارو که یعنی محور بولی ده انسان او زمکه ده حرکت ترقی او پرمختک عامل گنی او وی چه ده لمر ده چه ده طولو ده پرمختک محور او عامل ده
هم ده غلمر ده
هم ده غلمر ده چه بیا سه زیبا پده ارتباط یو بل شیر ده لری چه که استاسو اجازه
میره بانیو که
ادامار کم وای که زهی خورشید بی پایان که ذراتت سخنگویان زهی خورشید بی پایان که ذراتت سخنگویان تو نور ذات اللهی الهی من نمیدن داده خورشید او دل مرد تو وصف که دی که خداوند داشه دو تاست پیدا کرده
دا شیر یا هنرمند هم افغانستان که ویلی ده
شاید ممکن نوم دی پیاد نده
نه دستم ذهن تراغل چی پر صورت ادامه ورکی
مولانا خود لکه چه ما تاستویل پر لمر عاشق و مین و لمر سره ده عشق خبری کری ده لمر ده انرژی او قوت پاکلی خپل عشق بیان کری ده او ده شمس تبریزی چه ده خپل شمس یعنی لمر پر نوم بسته او دیوان لري یعنی دو دیوان لري مولانا یو مثنوی مالوی مولوی ده او بله دا بسته ټول دیوان پر دا لمر باندې لیکل شوی ده او د لمر د فوایدو او د اهمیت او د هغه د انرژي مولانا په دغه ډېر معروفه دیوان کې په یو ځای کې وایي لمر د په خپل وجود کې نه یعنی د مولانا په وجود کې لکه څه دی په خپل دا تشریح کړی دی د تحول او بدلون یو نښه ده
یعنی خپل مولانا وایي چې زما په وجود کې د غلمر تحول راوستی دی
دا داسې دی په خپله دا ویلی دی یا دی دا مقایسه کوي لکه چې لمر چې په شمسي نظام کې د حیات مومد یعنی همدغسې لمر د ده په زړه کې د لمر سره عشق پیدا کړی دی چې ځمکې عشق ورباندې بشپړ کړي
بله ښه ښه
نو د مولانا د اشعار په باره کې خبرې ډېر وخت غواړي خادم صاحب
بله
مثلا یو بل چېرته ډېر عالی ډېر زیبا وایي چې آن آفتاب که از دل در سینه ها بتافت آن آفتاب که از دل در سینه ها بتافت آن دم زمین خاکی بهتر ز آسمان است
سمرخ کلیخا
مولانا پی او بل شیر که هم درسی ویده دی چه انسانانو یعنی شکایتی کرده دی چه دا انسانانو ولی اونو شکره چه دلمر دگتی دا سوال تاس دا مخمو که
بله بله.
او قوتی و بینی او دی خپل ستمزو زمکه او دی بشریت دی مشکلاتو دی حل دی پارا دا سی گله کرده دی شکایتی کرده دی کار وقت دی بیا دلتر ویده دی چه تو دو دیده پرویندی و گوی روز روشن کو یعنی ته که دیده لره که سترگی لره او بیاز ماسخا پختنه که چه
درانا و رس که چیرته ده
چیرته ده دانت خورشید بر چشمت که اینک من تو در بکشم لمر در توایی چه زلطه یم پرتا بانده تابه گم چه خپل دروازه خلاصه که بلزای که دیر آری وایی چه واجب کند چو عشق مرا دل کرد خراب کندر خرابه دل من آید آفتاب سوز دل شاهانه خورشید بباید تا سرمه کشد چشم عروس سحری را
دکتر صاحب وحید وحید الله د پروگرام وخت پای ته ورسید ستاسو د معلوماتو نه ډیره مننه کور مو ودان